بل هسه طرفرو تاسو ستړي مشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شو مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ریچارډ بنت وای په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. ښاغلی بنت پرون په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یوه فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز ویلي چې د غونډې نوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په جولای میاشت کې له 5.5 میلیون زیاتو افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرام وایان وحیدالله امانی وای د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسېدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د ډبلیو ایف پی په مرستو کې 9 میلیون ډالر نغدي مرسته او 15,000 ټنه خوراکي توکي شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د بوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبې پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې د دغه کمپاین په لومړي پړاو کې چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو او پنجشنبې پای ته ورسېد، له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به له 11 میلیونو زیات له 5 میلیونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 5 مثبت پیښې حساب شوي چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 2.5 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبه 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانیو او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه انګڼل کېږي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و، خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 120 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی را روانه سپتمبر میاشت د خپل هیواد لپاره د برلاسۍ وړاندوینه کړې ده. زیلنسکی دغه څرګندونې دغه هیواد ته د مهمو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه د اوکراین د لویدیځو متحدینو له مهمو پریکړو وروسته کړې. زیلنسکی وویل چې یوه متحده نړۍ د هر بریدګر څخه قوي ده. د هغه په وینا د سپتمبر په میاشت کې به ډېر اتحاد رامنځته شي. اخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې وروستي هوایي بریدونه په شاته مولی دي. د اوکراین هوایي ځواک په خپل ټلګرام اکاونټ کې ویلي چې دوی د شنبې او یکشنبې په شپه په ټول هیواد کې د هوایي برید خبرداري په اعلان سره 4 روسي کروز توغندي له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواک همدارا زیاته کړې چې دا راکټونه له ستراتیژیکو بم غورځوونکو الوتکو څخه توغول شوي دي. خو د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز پرون په خپله یوه ورځنۍ غونډه کې په خپل لنډ پیغام کې وویل چې په تېرو 4 ساعتونو کې په ټول هیواد کې له 40 زیات نښتې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د لرو پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره 110 میلیون ډالر ته اړتیا لري او که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو مرستې به نورې هم کمې کړي.
چیرته نوي مالی سرچینې البته امکانات زموږ په واک کې رانه کړل شي نو ډبلیو ایچ پی د خوړو نړیوال پروګرام به دې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمېر راکم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي.
په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره طالبانو شرز د فیروي هڅې کوي له هغه هیواد نور بندیان هم افغانستان ته انتقال کړي.
ټول بندیان موږ شپږ زره شپږ سوه څو کسان د دې موږ زندانیان لرو، په هغو کې اوله سوه شپږ دېرش کسان انتقال شوي دي او نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې.
د کندهار د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي.
ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی کجې د میجې مرزي ماغه ډاکټر دی کجې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناس دی ګر دغه یو نقصان در کوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اندرامه مهروي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د لرې پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره یو سل لس میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا هغه سیمې دي چې د واورې له لومړي ورخ سره مواصلاتي لارې بندېږي او تګ راتګ ورته ناممکنه وي. ډبلیو ایف پی له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي چې دا مرستې د برابرې کړي څو په افغانستان کې کورنۍ لږ تر لږه په ژمي کې د خوړو او تودوخې وسایل ولري. نوربله سفیر الحسن زیواورو.
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په عجله توګه یو سل لس میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې پراتلونکي ژمي کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له خلکو سره اړینې مرستې وکړي. د ډبلیو ایف پی ویاند وحید الله مانی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل اټکل کیږي په دغو سیمو کې شاوخوا درې میلیونه کسان مرستو ته اړتیا ولري.
یو سل لس میلیونه ډالرو ته ډیره بیرنۍ اړتیا ده. د دې لپاره چې موږ وکولای شو مخکې له دې چې لرو پرتو سیمو ته رسیدنه چې د اولینې واورې دنه لامل ورته لارې باندې ا دې 3 میلیونه زیاته کسانو ته د شمی په موسم کې د دې لپاره د خوراکي توکو زیرمه جوړ کړو او خوراکي توکي هلته زیرمه کړو. چیرته نوی مالی سرچینه البته امکانات سمون په واکر نه کړ شي نو دبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام باندې ته ارشي چې لا نور د هغه کسانو شمیر کم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي او هم د مرستو کچه چې میاشتنی هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوی هغه کچه هم راټیټه کړي.
ښاغلی امانی د اموایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانیدلی چې د افغانستان په 50 ولایتو کې له 5.5 میلیونو ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلي وو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه په ټویټر نومې اعلان کړی د 2023 کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د ملګرو ملتونو شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9.2 میلیونو او 2 لک کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی د دفتر ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام کې ویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوال ټولنې لکتر لګي 1 میلیارډ ډالرو مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس ډبلیو ایف پی له نړیوال ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نا دولتي مؤسسو خزینه کارکونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د ډبلیو ایف پی په ګډون دغه سازمان نو ویلی د خزینه کارکونکو پرته باید دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د طالبانو لخوا د بامیان کې د بند امیر ملي پارک د ښځو په تګ ان د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر بامیان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په تېرو دوو کلونو کې ښځې د باندې امیر ملي پارک ته لخوا حجاب نه مراته وول دي ورسته به پر خزو د پارک ته پتلو بندیز ولګول شي. بنت په خپل ایکس پارنا یا بخوانی ټویټر کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د لشریعت او کلتور سره په ټکر کې ده او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا بند امیر ته د ښځو پر ورتګ د بندیز په اړه خبرګون ښودلی. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې لیکلي مهرباني وکړي یو څوک روښانه کړي چې ولې بند امیر ته د میرمنو په تللو بندیز د شریعت او د افغانستان د کلتور د رعایتولو لپاره اړین دی. یو شمېر میرمنې هم د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې دا کوي چې د طالبانو لخوا دا بندیزونه د ښځو د ځپنې تر ټولو وروستی حد ښیي. د بامیان ولایت اوسیدونکې زهرا قمبری وایي د طالبانو محدودوونکې تګلارې پر افغان ښځو او نجونو منفي اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
احساس میکنم همین پلان را داشته باشند چون کم 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 محدودیت
ها. زه احساسوم چې دوی به همدا پلان لري ځکه وروري محدودیتونه و ذکرل څو هغه شی به ته ورسی چنجونی ژوندۍ خخې کړي په بش پړه توګه په کور کې کورنۍ زندانی دي. دا نه یوازې په ما منفی اغیز کوي بلکې په ټول نجونو اغیز لري. دوی شی به خوخی لپاره په تفریح تللو اوس هغه هم لموګه واخیستل شو
هم گرفتن.
د بامیان ولایت یو بلوسیدونکې ګلبخت نجاتی هم وایي چې په بند امیر کې د طالبان حکومت د محدودیتونو له امله سږ کال په دغه تفریحي ځای کې د ښځو او نجونو حضور پیکه و.
امسال هم سور دختر خانم ها بسیار کمرنګ بودن متاسفانه و دلیلش همی بوده که
سږ کال هم د نجونو حضور پیکه و ځکه چې طالبانو یې کالیو ته ډیر پام کوه او ویل به یې هلته له چا سره ځي که خاوند یا کوژدن مو وي باید نکاحت ولري. طالبانو به تل هم داسې پوښتنې او څېړنې کولې
باید یک نکاحت داشته باشین همیشه مورد بازرسی و بازپرس طالبان قرار گرفت.
د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی هم ادعا کوي چې حجاب یوه بهانه ده. طالبان د دې په خبره د ښځو د ځپنې د تګلارې له امله بند امیر ته د ښځو د تګ مخه نیسي.
خو بهانه‌ای که به هر حال دارن که گفتن زنان افغانستان کسانی که حجاب اسلامی
دا یوه بهانه او چې ویل یې څوک چې اسلامي حجاب نه لري اجازه نه ورکوو. افغان ښځو تل حجاب درلود. په تیره په دې دوره کې موږ یوازې دا ویلی شو چې طالبان یوه ښځه ځپونکې او ظالمه
دلتا. ها بگویم هست که طالبان یک گروه زن ستیز یک گروه ستمگر هستند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله سونی کاریان هم وایي چې د طالبانو بندیزونه به د افغان ښځو او نجونو راتلونکی نسل له جدي رواني ستونزو سره مخ کړي.
دا بندیز له نورو بندیزونو سره یو ځای په ښځو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري او دا د یو لوی ناورین د رامنځته کیدلو سبب کیږي چې موږ به په راتلونکي کې داسې میرمنې ولرو چې هغوی بې انګیزې ناامیده افسرده او په رواني ناروغیو به اخته میندې او نجونې به وي.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی د شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې په یوه عامه غونډه کې وویل چې له دې وروسته ښځې او نجونې بند امیر ته د تللو اجازه نه لري. هغه د دې کار لامل د ښځو لخوا د حجاب نه مراعتول وبلل او له امنیتي ځواکونو او د یاد وزارت له محتسبینو یې وغوښتل چې بند امیر ملي پارک ته د ښځو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبان حکومت له دې مخکې د دې ترڅنګ چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. بند امیر د افغانستان له مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی چې په بامیان ولایت کې موقعیت لري او هر کال له افغانستان او آن له نورو هیوادونو څخه سلګونه نارینه او ښځې د تفریح لپاره دغه ځای ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویل ایراني چارواکو سره افغانستان ته د بندیانو افغان بندیانو د انتقالولو په اړه خبري روانې دي خو تر اوسه په دې اړه د انتقال البته د درېمې مرحلې په باب دوی دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. تر اوسه پورې له هغه هېواد په سلګونو افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. نور بله صفي الله ستنزي باورو
ورسته ورشه خو درې میاشتې مخکې یو سلو اتاو یا افغانان چې په بیلابیلو جرمونو په ایران کې نیول شوی وو د طالبان حکومت ته وسپارل شول. تر هغه ورسته په تهران کې د افغانستان د سفارت په خبره د بندیانو د لیږد د درې مرحلې په اړه لا څه پرمختګ نه دی شوی.
په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارج دافیر فضل محمد حقانی یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول بندیان موږ شپږ زره شپږ سوه څو کسان د لیمو زندانیان لرو په هغو کې یوولس سوه شپږ دېرش کسان انتقال شوي دي نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې هغه نه دي انتقال شوي موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو نتیجې ته نه یو سره رسېدلي انتقال به دریم وارې سټیم وي کوم تاریخ وي دوه وار انتقال سو دی افغانستان ته زندانیانو
په ایران کې د افغان کډوالو ګڼ حضور ته پکتو خای هغه عمر افغانان چې هلته بندیان وي د نړۍ هیڅ یو هیواد نه وي بندیان کړي برعکس په افغانستان کې بیا ډیر کم ایرانیان په زندانونو کې وو له هغې ډلې هم ځینې ورسته وار درې میاشتې مخکې تبادله شول اوس یوازې یو ایرانی خبریال واکاس محمد حسین ولایتي چې د ایران سپاه ته نږدې تسنیم اژان سرکار کوي د راپورونو له مخې طالبانو تر څو ورځې بند وروسته ممنوع الخروج اعلان کړی او په کابل کې د ایران په سفارت کې ساتل کیږي په ایران کې بیا د هغه افغانان چې اکثر د مخدره موادو او ځینې کم د تراګری په څیر په ځینو جرمو محکوم دي د اعدام سزا ور اورول شوی د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ شي مرکز په ناروې کې دی ویلي 13 جولای میاشت کې یو شپیته کسان په ایران کې اعدام شول چې په ډله کې 15 افغانان هم شامل وو د خبر پاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشې توکو په قاچاق وژنو او جنسي تیریو محکوم وو د محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نمونه هم راغلي چې 13 میاشت په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شول دوی دواړه 13 اکتوبر په شاچراغ زیارت په برید کې ښکیل بلل شوی وو کته هم څه وخت مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې ایرانی چارواکو سره ژمنې کړي د ځینو اعدامي افغانانو سزا به کموي خو د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی دی اړه څونه ویل حقانی ویل لا هیڅ داسې افغان چې په اعدام محکوم وي افغانستان ته نه دی سپارل شوی ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر او د ایران د حکومت د سرشمیرونو له مخې شاوخوا 3 میلیونه او شپږ لک افغانان میشتي په دې ډله کې شاوخوا 15 لک افغانان نه دی راجستر شوي یا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو او ایراني حکومت شمیرو په اساس شاوخوا 3.5 میلیون افغانان په ایران کې میشتي د راپور له مخې د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 1 میلیون نور افغانان ایران ته تللي دي صفی الله ستانکزی په تهران کې د افغانستان د سفارت له شارج د فیر سره چې طالبانو ګمارلې مرکه کړې ده په دې مرکه کې له فضل محمد حقانی څخه د افغان کډوالو په اساسي ستونزو له هغې ډلې د پاسپورټونو په تمدید توزیع قومي او د بندیانو په حالت باندې خبرې شوې دي مرکه په پیل کې ښاغلی حقانی افغانان ته د پاسپورټونو د ویش په اړه وایي
چې دوري پاسپورټ موږ په سفارت کې شروع کړی دی د افغانان لپاره خدام پر څلور مرحله تقسیم کړی دی د دوري پاسپورټ په اوله مرحله کې موږ ماشومان ته تر لس کلنۍ پورې پاسپورټ ورکوو په دوم مرحله کې بیا د نشویان ته پاسپورټ ورکوو چې دا مرحله خلاص شي د ماشومان ته بیا په دوم مرحله کې د نشویان ته پاسپورټ ورکوو په دریم مرحله کې بیا زندانیانو او هغه خلکو ته چې ډیر اشد ضرورت یې سپینجورو ته پاسپورټ ورکوو او په څلورم مرحله کې بیا عامو مهاجر افغانان ته چې په ایران کې دی هغه ته پاسپورټونه ورکوو دا څلور مرحله مش تقسیم کړی دي نو اوس په لاره د ماشومان د لپاره پاسپورت ورکول شروع دي
حقانی سه په ایران کې ګڼ افغانان په تیر هغه چې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس تللی دي التمیش دي د دوی د اقامه ستونزې دي د ویزو ستونزې دي چې څوک نه ورته تمدیدوي په دې رابطه باندې تاسو څه اقدامات کړی دي له دغه افغان کډوالو سره مرسته ستې کړی دي
کومه خبره خو د ایرانیانو سره په دې باندې خبر روان ده چې افغانان ته کامیاب ورکي خو دروس پر دې باندې نه کامیاب شوی چې موافقه مو وشي او دا کومو کار د افغانان وشي خبر روان ده
د افغان کډوالو د ماشومانو په ارتباط باندې عامدارنګ د زدهکونکو په ارتباط باندې څه سہولتونه مورتره منست کړی دی الته
د ایران هیواد د رهبری د حکم پر بنسټ ټول هغه افغانان چې د استوګنی قانوني اسناد لري او کین لري د ایران په شونځي او مدرسو کې د زده کړو او نوم لیکنې زمينه ورته برابر شوی ده د نوم لیکنې مرحله د افغاني زده کوونکو لپاره د ایران هیواد د خارجي اتباعو ادارې او د شونې او روزنې وزارت په ګډه همهنګي د یو ځانګړي ویب سټ لاري شروع شوی ده او ټول افغان زده کوونکو څوک چې غواړي زده کړې وکړي او د استوګنی اسناد نه لري د ایران هیواد د خارجي اتباعو د ادارې لوري د شونې او روزنې وزارت ته به ورماری پکېږي
بله مهمه مسئله په ایران کې ګڼ شمیر افغان زندانیان ویل کېږي چې بندیان دي. څه تعداد افغانستان ته انتقال شوي دي او اوس دغه وضعیت څنګه ده؟
موږ چې کوم اعدامي بندیان دلته لرو زندانیان لرو په ایران کې تعداد معلوم نه دی چې څو کسان دي، خو د هغو کسانو څخه یو هم درست پورې افغانستان ته انتقال شوی نه دی. او په مجموع کې چې کوم بندیان دلته پاتې دي، ټول بندیان موږ 6600 کسان دلې موږ زندانیان لرو، په هغو کې 1186 کسان انتقال شوي دي او نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې، هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به درېیم وارې سپټمبر کوم تاریخ به وي. دوه واره انتقال شوی دی افغانستان ته د زندانیانو، د نیمروز د لارې او اسلام کلا د لارې څخه دوه واره شوی دی. او دا اوسنۍ موضوع د انتقال چې د تر اوسه پورې مشخصه تاریخ نه لرو.
په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لشکر ظفر فضل محمد حقانی سره په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او افغان کډوالو د ستونزو په باب مرکه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي لشاو خو دریو میاشتې راځي چې موټر د مسول چارواکو لخوا په ګردیز کې درول شوی غوښتنه کوي چې باید ورته اجازه ورکړل شي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د ولایت د زازی او څمکنیو لج احمد خیلو زدران میشتو سیمو او خوست څخه وشت لرګي ورول کیږي چې ډیره برخه بیا له غذای پلازمینې کابل ته لګول کیږي. دا چې اصلي ستونزه په څه کې ده نور بل سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په پکتیا کې د یو شمېر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوی او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوی. دوی زیاتوي ټولې وش لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی مشال راډیو ته وویل
دا مور وړي دي د شریناو نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا دي خو سر بار کړي، چا دي دوه مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیس کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشی نه کړل، ټیرونه واش کیدل، کمونه شالش وی په ویډول ډیرونه وټنګی دل بیټری کور پرېخلو، نو طریقې چې مونږ نه خوشی کړی مونږ به رجونه دی مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیول شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنره لرګی چې دی په دا کې یم شین لرګی نشته، میګ په افغانستان ډېر خوشالي چې ونه باندې دا میګ پرامه حق دی، د افغانستان میګم د غار ټغار د غار وطن دی، د غار اوسیدونکو در نه دوی چې میخه بل دولت نرغلی میګ افغانستان لنګوي، میګ افغانستان لنګوي، نه میګ افغانستان جوړوي، یی چې فقط لسانه شي مړیل وکه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوباله پوری موږ رسیدلی یو، تر ارزو پوری رسیدلی موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو ځل لرګي خو ټول ویلور دی وته ګوري کچته یو خوشنرګای کې وو، موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته زمیناتونه را کړی دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کار بارای خوشته، موږ کار بارو نه کچته یو خوشنرګای کې وو موږ زمو وری دغه لرګي.
بلخو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیری شوې دي، خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاستل زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې نشو د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي د اخلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا خو سو پکتیکا هم په طبيعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګل نوې والو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوی ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
د کندهار یو شمېر ولسوالیو لری پرتو ولسوالیو اوسیدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دې برخه کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د کندهار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د دغه ولایت د لیرې او نږدې ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د یو شمېر ناروغیو متخصص ډاکټران نسته چې له کبله د دوی سمه درملنه نه کېږي او د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغه ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی اکبر جان وایي په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه سته او د درملو ستونزه هم نه لري، خو د ټولو ناروغیو درملنه څو ډاکټران کوي. دی وایي د طالبانو حکومت د هرې ناروغۍ لپاره متخصص ډاکټر په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګماري تر څو د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدګي وسي.
کلینیکونه خو نو سته د دوا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوګونو کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. خو دغه نه سبکې کې ډاکټرانه سبکې کې ډاکټرانه د ګور د یو ډاکټر دی کې د سر درد ماغه ډاکټر دی کې د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی کې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناشتي ګر دغه یو نقطه درکې د دوا سره زموږ مشکل نه دی. زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نو سره کې بیا د بازار د واره او اشم په وسی بس مش خوشاله یو بار لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، د هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر
د پنجبای څنګلوري جړی ولسوالی او د غراز د میوند ولسوالی وسیدونکو هم لورته ستونځ کړيږي. د دې ولسوالی وسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې د سترګو، اعصاب او پوستکي په ګډون د ګڼو نورو ناروغیو متخصص ډاکټران لري چې لامل یې دوی اړ دي کندهار ښار ته د درملنې لپاره راسي.
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی یم. مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي. د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکه ملا وایي او راز مون پالتو سي مریضم نه سم بیرته معنا بازار ته مجبور سو. دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس تر وغورځي بس خلاص چې د اړ مریضي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کوي.
ما نوم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دي چې موږ راوړ سرډلته مریضان راوړ سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سو ولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وي دغه وخت موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د روغتیا ریاست مسولان د غستونځ د ټول هیواد په کچه یادوي. دغه ریاست مرستيال ډاکټر سید احمد شاداب وایي هڅه پیل کړی چې ټول ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو ته متخصص ډاکټران ولیږي تر څو په یاد برخه کې د خلکو ستونزې حل شي.
که موږ وګورو په ټول افغانستان کې دا ستونزه سته چې ډاکټران مشخص دی یو شی مرض دپاره، لکه څنګه چې یو متخصص ډاکټر دی هغه کوم مرض دپاره هغه ډیر کم دي. هغه دپاره موږ هم هلې ځلې شروع کړي دي چې باید هغه ډاکټران صاحبان چې موږ په لیرې پرتو ولسوالیو ته هستو هغه باید متخصص واوسي او هغه که د اورتوپیدي که جراحي که داخلي کوشش مو دادی چې موږ باید هر هغه ډاکټر چې هغه ښه تجربه ولري پرتو لیر ولسوالوي ته واسو ځکه شالت امکانات کم دي، باید د تجارب او د هغه امکاناتو څخه چې د پلاس کې دي ښه استفاده وسی.
په تیرو څولسیزو کې د جګړو او نورو لاملونو لامل د هیواد لیر پرتی سیمې د هر ډول خدماتو به برخې پاتې سوي دي. ان په ځینو سیمو کې تر اوسه هم ښځینه ډاکټرانی نسته. خلک اندیښنه لري چې د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز دوام به دا ستونزې لا زیاتې کړي.
تاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسې وسل.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمبی هم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی ولا دا بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا یې راوړل کیږي یا شراتو یا شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار اساسي د دواوي د چش پاره دي خو زید دې چې ګټ ورته ورکسې نور څه د مډیر کښتو ته رسي کښتو نه ډیر خراب کړی دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونی سي سره نور په جیز سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سي خو سکالي به خلیر شمالي ولسوالي نه به خلی سکوت پال کې دي سره او برمی یو سل شل یو سل دیش متره برمی دي سره غم دوه انچ او بیت دومره زکه نه خړو به کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې دی برخه کې د هیلو وړانګه ډرامه مهیره وي خو یو ځل بیا په مکړه یې د سات خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ریچارډ بینټ وای په جرمني کې لیو شمیر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وکړي. د ډیالوګ د اروپای ټولنې لخوا تنظیم شوی او ښاغلی بینټ پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په ټویټر نومیده لیکلي چې خبري په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت دی او فعال په توګه دی دوی د لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په جولای میاشت کې له 5.5 میلیون زیاتو افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرام ویان وحیدالله امنی وای د خوراکي موادو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسېدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اورزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګ اورزګان ولایتونو کې تر پنجشنبې پورې دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. د روان کال پیل رئیس په افغانستان کې د پولیو 5 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د افغانستان بانک د طالبانو په کنټرول کې په تیرو 10 ورځو کې 2.1 میلیون ډالر لیلام کړي. دغه بانک وروستی وار پرون یکشنبه 14 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې یو ډالر په څه باندې 1.80 افغانیو تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه ګڼل کېږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي را روانه سپتمبر میاشت د خپل هیواد لپاره د برلاسي وړاندوینه کړې. زيلنسکي دغه څرګندونه دغه هیواد د مهمو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه د اوکرين د لویدیځو متحدینو له مهمو پریکړو وروسته کړې ده.
هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکو زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشف کیسه وکړم. په 1955 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1955 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نو وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
زه سخت ستړی شم یاره. نو د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي، ټوله ورځ به مو کار کوو او مازدیګر به مو ورزش کولو، بس ستړیا به خبرم نه و، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوسن میں ڈھیر ځوانانو نه تکړی، دادا مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ، زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. موږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیواله ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب، د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک ښځینه او نارینه د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډېر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډېر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډېره سخي ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډېره تیره ورکړي، دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هېر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وی، څخ کولای او مزدار چای مو دم کړی والا.
ملک صاحب حضرت خان، تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوقی یم او ښه چای څکم. ښه ملک صاحب، ود نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو، لاره خو نه وی غلطه کړې؟
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، لږ کار مې در سره درلود. ما ویل چې له نږدې نه پی باس او خبرې وکړو.
ښه دې وکړل ملک صاحب، وایه چې زه څه خدمت درته کولای شم.
ملک صاحب، غونچا ګوله څخه راغلی وه، د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه. ګومان کوم د واکسین په هکله تاسو سره څه جنجال کړی وه.
ملک صاحب، غونچا ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه، خو حیران دته شوم چې تا ته ولې درغلی دی.
یاره ملک صاحب حضرت خانه، د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه، خوش بیکار خلق دی، چندان دی کار خلق ندی.
دا سی بنوی مولوی صاحب، هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي.
ملک صاحب، دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی؟ ډیر یې نازوی، د ما په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی، هسې د ځان په عذاب کړی دی.
ملک صاحب، دا چې هغوی هر ډول خلق دی، مونږ یې څه کوو؟ مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده، د کار ګټه مهمه ده.
کوم کار؟ کومه ګټه؟ موږ ته کومه ګټه رسولې ده؟ پلی جوړ کړی، ښوونځی جوړ کړی، څه کړی دي؟
مولوی صاحب، که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپل به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي.
یار ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي. دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر؟ اصل ځان نه لګیا.
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زموږ او ستاسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي، له ګزار نه یې ساتي، او بله دا چې په دې واکسین زموږ او ستاسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي. واکسیناتوران زموږ کورونو ته راځي، خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ.
و ملک صاحب توبه وباسه، شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی. دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي؟
یار مولوی صاحب ډیره پخه خبره دې وکړه.
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی، ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې؟ که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوایې ورته پیدا کړې ده. دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ.
ګوره ملک صاحب حضرت خانه، که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي، بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي، صحیح شوه؟
یار ملک صاحب له ژبې دې جار شه، خدا چې دا شر وشکیږي. ما خو سر په در شو، واکسین دی واکسین دی، ته وایه چې بله خبر مو نه دزده را دې شي.
کور مو ودان ملک صاحب، خدا چې دا موضوع حل شوه، زه به واکسیناتورانو او غونچګل سره خبرې وکم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله. تر دې وروسته ورځی او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ.
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول چې دوی ولې را نغلل امیده
سنگینه. ګمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروف ای، له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین، بلې د فرنګي مرکز جوړېدل، ټول یو ځای شول.
زه درنه د غبار صاحب او خیالي په اکله پوښتنه کوم او تر ته نورې کیسې کوي.
غبار صاحب نن نه راځي، هغه دغه معلومات را لېږلي دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو.
رښتیا وایې؟
هو، غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه، او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی، کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي، او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم.
ښه ښه، دا خو ښه خبره ده. خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی، خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي، دا خو ښه کار دی. ښه نو درځئ چې پایلې کو له خیر سره.
سمه ده، ځکه چې خلک په تمه دي.
په سترګو بسم الله بای کو.
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم. دغسې
دوستانه ورونو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار په اړه لږ شان معلومات درکړو. سو ستاسو کلالي ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغیو اخته نه شي. اوس به سنګین تاسو ته معلومات درکړي.
درنو او قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ.
وعلیکم السلام.
دوستانو تاسو به خبر یاست چې ګزار یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په ګزار اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمن دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په ګزار اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي.
مهربانی وکړه یوسف جان. دا غلا کړه
میرا کا واخله
خیر اوسه.
تاسو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ، کله چې زه ګوزانو عالم فکر مې کاوه چې ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بیرته به په خپلو پښو ودرېږم، خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فالجې، ځکه چې فالج او ګوزان نه ښه کېږي. زه ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فالج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهمه دی، ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاری او سابه په کلورین او یا په مال کې او یا په سکی پاخو میزو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
و ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایي چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه هو ملک صاحب؟
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب،
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خرج ته مال ګلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي، اوس ګټې نورو خلکو ته کوي. ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم؟ سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغې خولې په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لږ وخانده چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي؟ زما ټول پام دې ونو ته دی. د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه. واو داسې فلمی عکس دې واخیسته، ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړي دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي، د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل، مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. په همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارتراش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کېږي له خیره.
والا بې شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دې ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بایده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه ده پلار جانه، د حشرګرو عکسونه اخلي.
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه
کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوی یم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، له شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لالا راغلم، څه دي ویل؟
غرمه ده خورې، وږي یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لالا، دا دی زه لاړم.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
په سترګو پلار جانه.
ا آشوکا وایم کور دی لغلی ڈک شا کخلی می در تاوی لی چه خواه را دکار زای که باچه وا چه خلط آمار تلم دکو یارانو دیر گنگ سده
والا کچنار گولا دیر پا تکی را بانده مکوا غلطی می کڑی بخ پلی سم اوما آشوک دخ پل بان واره دی بلچا کور تا نا چه می بی غموسا
دا والا کاشوکا دا سوک دای چه من خواه تر را وانده تی بیجنی
کبا دای سشو
فکر نکوما د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پیژنو هغه نه دی بل څوک دی
څه بل څوک ته دې خو وکړه کومه ده ای مګه ماشنا ونه ښکاري چیرته به لیدلی دی
ناځوانه یاره عاشق الله خانه لکه چې هېر کړی دی ما زیم عبدال ستا په خانه یار
څه عبدال وی زبا د سخت و بخت و یاره ته چیرې ته راشه چې ټینګ د غې کې ونیسه به ته ورې چې بډ ډکه والا
کور دې لغلی ډک شه کرار چې ژوبلې نه کې لکه چې پخوانی ملګری دی
وخ عبدالجانه قربان دسم ته څنګه یاره والا
السلام علیکم
ډېر بودا پاس
مړ دې که مظالمه زور ما راکوه څه خورې چې دومره قوي شوی جوړ په خیر
په خدای چې هغه شپه مې په خوب کې ولیدې ته دومره موده چیرې ورک وې د مړې ژوندي دې هېڅ درک نه و
ګوره کنه اوس چې علاقه شوی یم یې زه نو باید تا نه ګیله وکړم تا کله زما پوښتنه کړې ده
ته راځه 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 ته راځه چې نارګل سره معرفي شه دایم زما نږدې یار او ملګری دی
مخکې شه درځه
راځه
ستړی مه شې عبدالله وروره په خیر راغلې خیر اوسې ته ستړی مه شې چنارګله
وای چنارګله دې څنګه پېژنې
کور دې لغلې ډک شه شوکه مخکې دی ورپسې منډې نه کړې خیر دی زما په لیدو لږ شان ورخطا شو دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم
هو نو د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران یې ښه وختونه مو سره تېر کړي دي
والا چې ښه وختونه وو راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو عبدل به هم ستړی شوی وي راځئ مخکې
ولاړ شه ریښتیا وایي عبدالجان راځه راشه دغه خواته چنارګله چای وګړه خوشته کړه
او ولې نشته دا به اوس یې اچوم واخله چې ښه کړک چای دی دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه واخله چې دمه دې جوړه شي
خیر نوشه جانکا خخ عبدالجانا ودې نو ولې چې زما خواته د څنګه را پیښه وکړه لاره خو به دې نه غلطه کړې
نه نه لاره مې نه ده غلطه کړې که پوخ راغلی یم تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې
انشاءالله ولې نه ډېر ښه ښه فکر دې کړی ای خو ودې نو ولې چې څه ډول کار غواړې
ډېرې خبرې مې په زړه دي یا به سره کیسې کوو اوس به دا مه جوړه کړو څنګه
وایم چې بالکل سمه ده اوس یې په کرار دا چای وڅکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم له ډېرې مودې پس مې ولیدې بیخي بدل شوی یې ولا
وعلیکم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالده یاره بدلېده خو دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زه کله په کور کې څو شپې ورځې تېرې کړم نو سم تازه کېږم اوس تازه له رخصتۍ نه راغلیم نو ځکه درته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تل همداسې تر و تازه لره درپسې خفه شوی و ښه ده چې ژر بېرته راغلې په خیر سره
کور ودان ډاکټر صاحب زما هم یادېدی
غبار صاحب دا تېرو څو ورځې کې مو فعالیتونه څنګه وو او کمپاین مو وکړ
د خدای په فضل کارنو کمپاین مو ډیر بریالی و ډیرو کلیوال را سره ملګرتیا وکړه او ځینې لکه ملک اصغر راته مشکل جوړه و خو بیا هم شکر دی هر څه په خیر سره تیر شول
ډیره ښه ده په تا مې باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره دی یو ډول زید ورسره لري
خدای دی ورته انصاف ورکړي. په بې ځایه زده او زدبازۍ کې د دوی خپل زیان دی.
بالکل، خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي، نور څه نه کوي.
څومره چې زه خبر یم، ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی. دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو.
هغه څنګه ډاکټر صاحب؟
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي، او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي. او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي، نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي.
هو نو، باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي. دلته نظام شته، حکومت شته، باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي.
مشران پې خبر دي، هم به ورسره حساب کوي او هم کتاب.
هو، باید ورسره حساب وشي، که جرګه ورسره حساب کوي او که حکومت، خو باید دا کار وشي.
زه بیخي در سره هم نظر یم.
د لوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم. زمون کلیوالو وخودا چې دوی تل د ولس د ښه ژوند لپاره کوښښ او هڅه کوي. زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چارې په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې. په همدې خوشحالۍ کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورکړ.
کوری ودان، خیر دی ویسی، خیر دی ویسی.
موږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو. دا هر څه د شیر زمان له برکته دي. همداسې له ګران یوسف جان، خیالی، سنگین، امید، عاشق الله، استاد فیروز، شاغا او غنچه گل نه مننه کوم، بلکې له خپل ټولو کلیوالو نه باید مننه وکړم. کور مو ودان اوسه. درنو حاضرینو، زموږ نننۍ راټولېدنه د یو بل نوښت او ابتکار لپاره ده. نن موږ او تاسو دلته راټول شوي یو څو د خوشحال خیلو په کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړ کړو، او له دې لارې د خپل ولس او ځوان نسل خدمت وکړو. دا هغه خوبونه دي چې موږ او تاسو لیدلی دي، د پرمختګ خوبونه، د ترقی خوبونه، او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي. زه ډېرې خبرې نه کوم، غواړم چې د دغه مرکز مسؤول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو کلی شریف او متدینه ولسا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راک. ورونو، موږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو. د خپل ولس خزینه، نارینه، ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو، سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو.
آمین.
آمین.
و خلکو، لکه چې چنار گل مو هیر شو، وایم د مرګی دی هیر شي. اوس نور زما د خبرو وار دی. زما وینا دا ده چې تاسو ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ. یوه پیاله شین چای به را سره وڅکئ، ګوړه به وخورئ. خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو، خو سبا به همدازای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
آیا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې د ګوزڼ پیښې صفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوي دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، سو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
وړانګه د هیل وړانګه تاسو د ژوند تمثیلون کې راډیو ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio